سلامونه احمد شیبریم د ساجی رادو ته د سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان په پلاسمینه کې د نننې چاودنې لامل تر ډیر شتیر کسان مشل شوې دي. په اسلام آباد کې د پولیسو مرستیال کمشنر عرفان میمون وویل چې په دې چاودنه کې چې د شیو په جماعت کې شوې ده یو ډیرش کسان وژل شوي او یو سلو نشپته نور ټپیان شوي دي. د پولیسو سرچینې د نوم نشودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا چاودنه د جمیل المنزه وروسته وشوه او داسې ښکاري چې تلفات به زیات شي. مخکې تر دې چې د افغانستان خبرو ته مخه کړو د سیم یو بل خبر لرو. عراقچی او ویتکاف د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا توګه کتلي. د جمعې پورز د ایران او امریکا د خبرو اترو له پیل مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له خپل عماني سیال بدر بوسیدی سره لیدلی. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکاف هم روسل شاغلی بوسیدی سره خبرې وکړې. ایرانی خبری آژانسونو د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ غونډه په مسخت کې د اټومي خبرو اترو لومړی مرحله وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې اصلي خبری اترې لاندې دی پیل شوی. په ورته وخت کې وال سټریټ جرنال رسپانې راپور ورکړ چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د مرکزی قماندې سنت کام قماندان براډ کوپر هم په خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتو دی. دا خبر لا تر اوسه په امریکا یا ایران کې د کوم چارواکي لخوا تایید شوی نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په سهار په پیغام کې ټینګار وکړ چې عباس عراقچی د اټومي خبرو اترو او بندیزونو لری کولو لپاره مسقط ته سفر کړی دی. دا ټینګار هم مهم دی ځکه چې د ټرمپ ادارې ټینګار کړی چې تهران باید د یورانیم غنی کول ودروي، د توغندیو پروګرام محدود کړي او د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ ودروي. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړی چې د ازبکستان د وارداتي برښنا مازی یو ځل بیا د تخنیکی ستونزې له امله قطع شوی. د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د نایب آباد پل خملي لارې په تنګي تاش قرغان سیمه کې د برښنا د لیش 260 کیلو ولټه مازی شکیدلی دی. تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوې دي. د برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره سیمې ته استول شوي، خو د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل شوی. په خوست کې د ګاز ډبې چاودنې درې ښځې وژلې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د آزادۍ مینې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنه شوې چې د کور درې مېرمنې پکې وژل شوې او یو نارینه پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار آزادۍ راډیو ته وویل له پیښې وروسته امنیتي کسان او د اطفایي منصوبین د پیښې ځای ته د څېړنې او ژغورنې لپاره رسیدلي دي. په افغانستان کې ډېری خلک په ژمي کې د کوټو د تودولو او پخلي لپاره د ګازو ډبې کاروي چې د خوندیتوب د لازمو وسایلو د نشتون له کبله یاد ډبې ځینې وختونه د اور لګېدو او د کورنیو د غړیو د مرشوبلې لامل ګرځي.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د آزادی پتسپوک د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتریش تو رزمخ کې د سرګندونه په نیویارک کې خبريالانو ته وکړي. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه پر اختیار هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د کونو درناوی به ساری اهمیت لري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبری او جدي ژمنتیا له لارې تضمینېدای شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغه خبرو په اړه بحث لرو. را سره ملمنه دي په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنکی کړوخیل د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار ټولو میلمنو ته خراغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. مونږ هڅه وکړای چې د طالبانو کوم استاد یا د دوی هم نظر هم خبرونه کې را سره وي خو د مونږ هڅه بریالی نشوي. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت را کړی او را سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړي. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړي او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
مالم دا د خاغلی ګوتریش وختنه یا خبره او همدارنګه د ټول افغان ولست دا وختنه ده چې فلان حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده چې دې ته په هیڅ صورت ایا ټول شموله حکومت نسویلای چې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټول اقوامو نمائندګ شته پکې. اما زه فکر کوم چې هغه څه دا تعریف غلط شوی دی، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ویل کېږي چې د ټولنې بلابل قشرونه اګه کوم قبیله مسایق ګروپونه وی ژبنی وی مسابې وی سیاسي نارینه او خزینه ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې او په سیاسي پریکړه کې او تصامیم کې دی وانډه ولري معنا دار وانډه ولدي. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او التا د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی که واسلا فکر کهی چه گویا ده رئیس الوزراء یا معاون اوزبک ده پایی اغا هم طالب ده، یعنی دوی فقط فکر کهی سه که اغا طالب اوزبک وی که اغا تاجک وی که اغا بی نو ده طول شمول اسو این طول اغا سیاسی قشرون این مختلف سیاسی دلی یا مذهبی دلی یا ده مختلف افکارو کسان خزینه و نارینه نیوټرل باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو به هغه وخت موږ ټول شموله ټول شو دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي. او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیم ونیسی او د مختلفو گروپونو قومونو ژبو مذهب افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دي شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډیره مننه اغلی کړوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار را سره دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
مننه محترم سرور صاحب، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لري امکان لري تامین شي؟ انتخابات، شورا، بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ نه اوري. غوره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمولو په معنا یو ستره لویه اجماع یا جرګه منځته راسي او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې
یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني. آیا طالبان د افغانستان منافع او ترجمن دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی، آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورته وي او زموږ غږ واوري، د خپل ملت غږ واوري، زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم، د انتخابات یو ښه پروسه دی، اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي، طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په څیر یا د میرویس نیکه په څیر د نورو شخصیتونو په څیر یو ستره جرګې ته غاړه کیږدي او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دي چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلې وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په اړه باور دادی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه د یو اجماع په څیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري، د افغانستان لپاره به مفید، مؤثر او اغیزمن وي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد لوکلون رئیس افغانستان اوس دیو قیادت دیو حکومت تر واک لاندې راغلی، خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظر چې د خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب، محمد ابوالاحرار رامیسپور هم را سره ملمه دی. رامیسپور صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او نیکی ګیلی تاسو ته، ګران خورې جناب سفیر صاحب، کاروخین صاحب ته او ډاکټر صاحب پاتست او په مزرعه سره سې ډاکټر نه یم، استاد پات شایم تر اوسه ډاکټر نه یم اخیستی.
ډیره مننه چې زه مو تاسو کړم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم لاله لري راتلای سي او تامین دی سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عامه شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې په شک نشته چې په دغه تیر څلور کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدلی یو چې په افغانستان کې په اوسنیو وضعیت کې نیمګړتیاوې موجود دي. نیمګړتیاوې یو ملي مشروعیت ده، بل بین مرادی مشروعیت ده، بل هغه تاو تریخوالی یا هغه کارونه چې په افغانستان کې تر سره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسائل جریان لري. همدې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم دا هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې پراخ بنسټ حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړي ده. پخوانی تجربه دا ښیي، پخوانی تجربه چې موږ وایو هغه د بن پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې د یو نوی پړاو زمينه مسایره کړ، هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولسته مې درلود هغه رقم پلي نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې وو، دوی په قدرت کې داخل سو او د قدرت نه سو استفاده وکړ، افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري فاته حرکت و نکل متاسفانه چې بلاخره دا اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته صاحب هم اشاره وکړ، یو قاعده موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې یو جرګه باید جوړ شي، بل مثلا د بین المللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي. خو د دې تر څنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لوی جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمينه مسایل چې بیا افغانانو لپاره بیلابیلو قومونو ته، ګروپونو ته، سیاسي کسانو ته، سیاسي ګروپونو ته زمينه مسایل چې د افغانستان لپاره د پرختنست حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربا شو اغلی کډوخیل صاحب ته. اغلی کډوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ رامیسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه هم د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې، خو ورسته تجربه بریالي ډیره نه و. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغسي حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ وی وی چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تضمینول شي.
طالبان خو ملمدار اوس په قدرت کې دی او هغه څوک چې په قدرت کې دی کلم نه غواړي چې نور سره د خپل هغه صلاحیت شریکه کې دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځان ته ورکړي. نو د طالبانو همدې خاطر دی مخالفت کوي او همیشه یو مثال ورکوي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپله د دوحې په توافقنامه کې دا منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیلزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخه که یا ارتا سهم ورنکه پا دوهی پا مذاکراتو که نال تا خودوی دامنه لیوه چه باید ولس را بکینی او پریک را بکوی او دیو اسلامی و حکومت جراول دپاره. اما کلیس دوی دفتن دا قدرت لاست را ولی نو بیاوی چه وزخو منگا قدرت ورسی نو منگا ضرورت هم نلرو. نو با دی پوشی چه حکومت کبی دا فرانسان او د ولس د پاره باید وي، دا د خپل د ګرو د پاره نه ده او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت ده چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بن تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو، هغه نیمګړتیا یا نقایص کې هغه باید رفع شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغا کسان چې په اصلاح جهادی تنظیمونو کې و یا دلی و مغا دعوت شوه وی، اما دازل باید اغا فرمول تکرار نشی، زکه چې او بخش که دیش اغوی کسان نوستی گی اما دلت افغان ولی دلت صاحب فکر کسان دی، دلت مثلا قانون پوهان دی، استادان دی، مدنی طولن دی، زوانان و حرکتون دی، قومی مشران دی، اینه د افغانستان هیچ برخ یا قشر باید محروم نیست لدی تصمیم نیولی، حتی قومی لگه که ولو چه اغا دی افغانستان یا کسان لکه هندوان و سکان با دی حق ولری چه زکر چه دی پا ده حد تحول که بعد رقم صدمه ولی دلا. اما افغانان در ضرورت تا تنگه چرا مسپور سای بویلی چه رو گزار مرحله ده، منگه مغا در گزار مرحله زا فکر کم چه تنگه منگه یو بل تقوات شو، منگه تنگه خپل دردون سر شریک کو، اما غا دی افغانان سر منز یو خپل منزی ناست ده که با امدالی طولانه ده احتمام وکی اپا دی مسائل سر خبری وکی هر ناکام تجربی یوی خواده کی او کوشش وکی چه توک نور بی بخش پاتی نشی اگه پخوانی قلدوری یا زرگوی چه ولا دومره جنگونه میکلی لکه طالبان چه دومره مینونه انفجار ورکلی اگه باید دا حق ولری اگه حق ولری، نور باید پا اساس جنگ اگه دویسی جهاد که اول دوره جهادی و یا دومه دوره جهاد دا باید میار د قدرت که رسیدلو نوی، بلکه هغه کسان چې واقعا د دې بلتیا ولري ښه سوابق بلري پاک کسان بي، هم هغو لپاره د فرصت برابر شي چې یا موقت یا اوږد مهاله دورې ته بیا میکانیزمونه مو څنګه چې تاسو مخکې سوال کړی کېدی بیا په دې باندې باید خبرې وشي. اما شروع آغاز بین الافغاني مذاکرات او افغانان باید بالاخره خپله تصمیم په خپله ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کولی شي په شمول د طالبان، او طالبان باید دا ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده باید د فیصلې نه سرغړول ونه کړي، او دا یوازنۍ لاره ده چې بله لاره نشته ده، ځکه جنګ رای حل نه ده، ځکه جنګ کې بیا افغانان وژل کېږي او ژوبل کېږي. طالبان به بالاخره یو وخت کې غاړه کړي، بیا به ډېره ناوخته وي، بهتره چې په شروع کې د مسله د خپله آماده شي او شروع وکړي چې څنګه افغانان نه واوړي.
ډیره ډیره مننه اغلی کډوخیل. تاسو د دوحې توافقنامې ته اشاره وکړه، حتی د دغه دوحې د توافقنامې لامل ځنه مخکې مونږه څار کاوه چې دغه توافقنامه کې څه دي، ارجنسون مو کتل ا دې چا خبره سترګي وغوغو چې څه دي پکې. ورسره لدې چې لاس لیک شو، بیا هغه بین الافغاني خبرې پایل شوې، د بین الافغانی خبر پایل سوی او ځان وروسته لکه څه فکر کوم څو غونډې دوام وک، بیا یو دم قطع سوی. د خبرې ولې قطع سپې د سې ښکارې چې طالبانو د بیلابیلو ډلو غوښتنې کله چې وارځولې ویلې دل چې د دې ترمن توافق نه راځي او په دې کې د وخت زیاده نو ځکه د بین الافغاني خبرو سم خوړو ستاسو نظر
زه فکر کوم چې د پریکړه سره یو صادقانه برخوردونه شو شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه و که د فرا منطقې نه و دوی ته یو یو شانس ګارډ ورکړی و او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه د خبرې اترې آغاز شي څنګه چې کلاوي سره موږ خبرې کولې هغه ویلې چې مثلا ایو خبر چې موږ واجی وای چې بابر بدل پاکستان په پښتنو کې سي جوړ دلې چې پاکستان کې بیا وای ورکو دوه میاشتې به ورکو درې میاشتې به ورکو یعنی سي په فکر کوم چې برخو درست نه وو ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي هغه هوت موجود نه وي چې واکان یو اساسي حل دی جوړ جالي لپاره پیدا شي نو همدارقم وخت کوشي او وخت رول قال همدغه د چنن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارداد لري دی په انځوا کې د دنیا پر اسمت نه پیژنې په بعد اقتصادي حالات کې د پاکستان ورور باندې گزارونه کې نه مشروع وختنه لدی زوځیاته کې د ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه هو خو سه یو تحمیت قائل نه سه خبر ته کنه نه خو په لبه دغه سه حالت وی نو زه فکر کوم چې الته سه به خور دونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشوله او غلطه لوبه وشوله
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار تاسو څنګه نظر لري چې د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی طالبان که افغان سیاسیون او ډلی
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ولوشو توانه دلې چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام پوسټر بو او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل لار دا دی چې طالبان دې ټول افغانانو ته او ټول اکادر ته چې د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیا نه د باندې دي پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام په سترګو ورته وګوري او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکړي د بون موضوع مطرح شو بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زموږ غږ لري
بله بل تاسو غږ لرو مهرباني
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکله د نړۍ چې امریکا د بون جلسه کامیاب کی افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و عبدالحاز د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې پر داسې ډونر ته کې کړیو چې هغه د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره افغانستان تر غلیو د لپاره نور غلی چې افغانستان او داسې ځای ته ورسېږي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو پرانا کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي
خو ډاکټر صاحب
خواته د
ډاکټر صاحب او به کوي ما تاسو خبره قطع کړې تاسو د اشغال خبره وکړه خو مخکل دی چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان تراسي په امریکا کې بریدونه سي په نیویارک کې او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سي و نو بیا څنګه اشغال
دغه مساوبینو او ترهانو ترشا د 911 د ترهانو ترشا افغانانو افغانان قربانی شول او د داسې یو جګړې قربانی شول چې لکونه انسانان د دواړو خواو وژل سو د امریکا تر ټولو غلطه ستراتیژي دا و چې په آزاد خپلواک ملک حمله وکړ او بیا یې د افغانستان په مالسکی په ډیرو ګروپونو باندې پنګونه وکړل د فرقې ملي تلمل او افغانستان په صوبر وېشل شو افغانستان کې مواد مخدر دي عظیم سایت ورسید په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني د نه دی چې هغه اشغال ومن یا افغانان په 911 کې هیڅ لاس نه درلود بل موضوع د ترغه دی اجماع په حق له هو د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو د جمهوریت درې وړ په دغه مسؤلیت لري ځکه په جمهوریت کې داسې استازي چې توندلو چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي. هغه دوی په جګړه کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په ډېرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډېر لږ و. زندانونه د پښتنو ډک وو، کورونه یې وران شول، جوماتونه یې وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نوم مېلمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو دا دی چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږدي، او دویم دا چې نړیوال مسؤلیت دا دی چې طالبانو باندې فشار راوړي، فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغانی مذاکرات تراشی. که تر هغه پر طالبانو بین الافغانی مذاکرات ترانشی، زه فکر کوم د افغانستان ملي ګټې به تر پښو لاندې وي.
مننه.
بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجی پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی، د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبانو زر تر زره یو ستره لوی عظیمه جرګر او غوړی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغوړی، او د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووسی.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوي ک بین الافغانی خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدلو؟
وته کې بادام کوم چې متاسفانه دا د بین الافغانی خبرې چې کوم د دوحه په مذاکراتو کې باید چراغلی وای او باید هلته شروع شوی وای، متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی و هغه هیڅ کله عملي ونه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، هلته تقریبا اویا ورځې زه عملته دی.
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغه نه هم په 2015 کې د پوګواش بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې مالته دوحې کې لید کړې وو درې ورځې، او په هغه کې هم دغه مشران چې اوس په کابل کې ناست دي طالبانو د دوی تقریبا اته تا ډیرونده کسان هلته راغلي وو. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان وو. دوی هغه وخت کې دا مطرح کوون چې موږ هیڅ کله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو. یعنې دا دغه جمله د ما په یاد چې چا ویلی وو، څنګه ویلی وو، د څومره په صراحت سره ویلی وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبینی هم پیدا کړی وو د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې پټم وو چې بلاخره دوی په دې باندې یو واقع بینانه دیدګاه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام برامنځته شي. متاسفانه دغه خبرې اترې په جریان کې چې باید شروع شوی وای، هیڅ کله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناست وای او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړي وای. هیڅ کله دا عملي نه شو، متاسفانه متاسفانه. او بل اخره ناکام شو. دوم پلاوی هیڅ کله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دا ایل سی او همداسې پاتې شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ، نظامی پرمختګونه او شو، بندیان خوشی شو، بندیان بیرته جبهاتو خواته لال، دوی بالاخره قدرت ډیر ضعیف شو، امریکایان هم ووت او افغانستان سقوط کرد. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی، دوی هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود. عرقم چې وو، یعنی د دوی په مقابل کې هم په میلیونونو افغانان وو، اوس هم میلیونونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې دوی څه نه وایي. دوی ناظر د حالاتې بوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاون دي، ولې نن سبا په افغانستان کې بوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی، عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی، افغانستان خپل هغه کرکټر، هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ هیوادونو په منځ کې پیدا کی، او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کی، ځوانانو د لپاره زمينه د کار پیدا کیږي، د تعلیم، د پرمختګ، د پیشرفت او توسعه زمينه پیدا کیږي. نو کچیر دغه سي موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري، نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته باید هغه باندې سوچ وسي، او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ ته دا ډیر اړین دی چې باید یو پراخ بنسټ یو